وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ته په پولند کې د افغانستان سفارت ویل دي چې د اوکراین د جګړې لپاره راهیسي د هیواد ته 2000 افغانان ورغلي دي. دا خبره په پولند کې د افغانستان د سفارت په فیسبوک پاڼه لیکل شوې ده. اخوا د پولند د صدر اعظم دفتر ویل دي د افغانانو په شمول له پولند د ټولو ورغلو خلکو کوربه توپ کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي نړۍ باید د خزو د حقونو د شعار پر ځای عمل د خزو د ژوند د ښه کولو، تعلیم او تحصیل په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. سویل شاهین دا خبرې آزادي راډیو ته کړي. هغه څو ورځې مخکې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری سره هم په دې مورد خبرې کړې دي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن شلاوریزه لوبه کوي. دا لوبه په میرپور کې ترسره کیږي او نن د اوکراین جګړه اتمې ورځې ته ورسېده. تر دې دمه په دغې جګړه کې د سلګونه کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شوي دي او تر 1 میلیون زیات کسان له اوکراین تېښتې ته اړ شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تر شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې میر احمد صفای پر مخړي. طالبانو د تیر یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغانان نور پرته له دلیل له افغانستان نه سوه تلای او شذ پرته له محرمه د سفر اجازه نه لري. امریکا او برتانیې د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو لوړ پوړی څېړونکي هم ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د پریکړه په کورونو کې د شذو د بندي کولو په معنا ده. تر دغه پراخو انتقادونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د خبرو هدف د هغو خلکو د سفر مخنیوي دی چې قانوني اسناد نه لري. خو مجاهد پرته له محرمه د شذو پر سفر د بندیز په اړه په دې ټویټ کې هیڅ نه دی ویلي. پرته له نارینه خپلوانو د شذو پر سفر بندیز د دوی پر ژوند څه اغیز کولای سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره د خبرونی لومړی میلمنه د شذو د حقونو فعاله فوزیه حقیار راسره اوس د تلیفون له لارې وصل سوې ده. حقیار صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. فوزیه جانې، که تاسو په لومړي سر کې پر دې اړه باندې خپل څرګندونې وکړئ چې دا ډول بیانات چې طالبان یې ورکوي د دوی هدف څه دی؟ دغه څخه یعنی دوی په لومړي سر کې هم یو څو موده مخکې هم ویلي وو چې ښځې له محرم پرته سفر نسي کولای، اوس یې بیا هم دا خبره وکړه. ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی د دغو بیانیو څخه؟
وواصل کترانګه چې تاسو هم معلومه ده مخکې هم د په دوه حق خبرې کړې وي چې څه نه شي کولای، او هاته موټر بسونو ته هم د اطلاعیه ورکړې وه چې د 5 کیلومتره یو خانه څه د سفر لپاره په موټرونو کې مچې کوي. نو دې غوړي چې څه د کوم فعالیتونه چې په ټولنه کې لري یا د اقتصاد په اړه کې یا د تجارت په برخه کې کوم کارونه چې کړلای شي، نو د ما په نظر دې غوړي چې څه د دوه نه رامن نه او ښځو ته فقط یو محدود ساحه کې د کار او فعالیت اجازه ورکړه.
مننه فوزیه جانې، تاسو له موږ سره پر لاین پاتې سئ. زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه مزدلفه کاکړ هم چې دا یو مخکښه خبریاله ده په افغانستان کې، هم را سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. مزدلفه جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
دا ډېر زیات مننه. زه خپل په واسطه خپل سلام او تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مختلفه جانې، لکه تاسو ته چې معلومه د زموږ د خبرونې موضوع پر دې باندې خبرې کوي چې طالبانو یو ځل بیا د شذو پر سفر باندې د بندیز په اړه باندې ویلي دي. د یک شنبه په ورځ ویل چې پر خلکو باندې د افغانستان څخه خلک پرته له دلیل نسي وتلای او شته له محرم پرته سفر نسي کولای. ورسته بیا ویل چې د دوی هدف دا نه و بلکې دا و چې باید خلک قانوني اسناد ولري. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات د شذو پر وړاندې څومره د دوی په ژوند کې خنډونه رامنځته کولای شي؟
په اول سر کې غواړم یو دوري وکړم چې چیرې موږ د شریعت د نگاه څخه راځو، د اسلام د نگاه څخه راځو. یعنی دا صحیح خبر ده چې ښځه د محرم پرته نه کولی سفر وکړي. مثلا هغه حد او حدود څه ټاکل شوی دي؟ مثلا په اسلام کې په حدیث کې چې راغلي دي درې میله، یعنی هغه موږ افساس په اوسني حساب کې تر 900 کیلومتر پر ښځه یوازې نه شي کولای چې دونه سفر دا ولر یوازې نه شي کولای چې سفر وکړي، ولې چې بعضي مشکلاتونه را مېسته کیږي. خو بیا که راسه د خبرې ته چې مثلا شذ چې اوس مثلا مشخص په افغانستان کې د رسانې په دغه کې شذ ستا چې هغه گزارش اخستلو ته اړتیا لري چې باید لاس ته صحو ته گزارش واخلي، یا د دې تر څنګ رسمي سفرونه اوسي یا هم نور سفرونه اوسي، نو کله چې یو شذ محرم ونه لري او هغه نشي کولای چې مثلا دا سفرونه د یو محرم سره اوسي سفر ته سره هغه مجبور چې پیواسو غلاسه، نو دلته د شذ پارسته کې خندونه را مېسته کیږي. د دې مدري د مشکلاتو د زیاتوالي باعث کیږي. خو کثیر د شریعت نگاه څخه راځو، د دې د مجاهد صاحب خلف او سې سرګندونو کې دا یادوري وکړل چې مثلا نږدې سیمو ته یا نږدې ځایونو ته شذ د محرم پرته کولای شي سفر وکړي، لیکن هغه سفرونه چې دی وايي چې د 900 کیلومتر باندې ډیر ووسی، هغه سفر هم د اسلام د نگاه څخه نه دی جایز چې شذ دومره اوس سفر وکړي، او هم د اوسني نظام پر اساس.
مزدلفی جان، استاس په نظر که پر شذو باندې دغه محدودیت وازه سي، د دوی په ژوند کې څومره خنډ رامنځته کېدلای سي استاس په نظر؟
د دې په ژوند کې خندونه ډېر رامنځته کېدای شي. یو دا چې موږ وینو په زموږ په ټولنه کې ډېرې ښځې چې دي، اول هغه چې تجارت ترسره کوي یا هم په نور ډګرونو کې دي کاروبار لري، تر ډېر پر داسې ښځې هم چې هغوی کونډې دي، یعنی هغوی محرم نه لري چې رسمي سفرو ته ځي، دې سره باید محرم یا هم کاروبار تجارت هر ډول سفرونه چې دې سره باید محرم دي. دا دې ډېر خندونه رامنځته کېږي. یو دا چې مثلا دې شاید نور ونس کولای چې خپل کارو فعالیتو ته دوام ورکړي. مثلا په افغانستان کې هم په دې وسی کلونو کې زموږ ډیرو شته تجارت ته مخ راوړي. دا چې وسی زی یو د سفر تر سره کې اول دا چې دی ویل چې باید دلیل ولري، چې رسمي دلیل باید دی ولري چې دا د سفر کولو ته اجازه لري، دا غو پرته سفر نه څه کولای. نو دا د شوزو په داوسته او شرایط په وضعیت کې ډیر خندونه رامنځته کولای شي. مثلا بعض شوزو ته دلته ساتي چې هغه شاید د کورنۍ څخه هیڅ وکونه وسی، یعنی محرم صرف هغه خاوند او ورور دی یا هم اولاد شاید هغه ونه وسی، نو دا به نس کولای چې سفر ته دوام ورکړي، هم نس کول خپل کاروبار ته تر سره کړي. چې دلته هم د دې پر وضعیت باندې، هم د دې حق حقوق باندې، هم د دې پر ازادي باندې خندونه رامنځته کوي.
مزدلفه جان، مننه لمر سره پر لیکه پاتاسي. فوزیه جان، تاسو د مزدلفه جان خبره واوریدل، دوی د 48 میل یا هم 2 کیلومتر خبره وکړه چې تر دومره مودې پوري شذي کولای سي چې د طالبانو د اعلامیه او د دوی د معلوماتو لمخه چې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت هم په خپل اعلامیه کې ویلي و چې دومره واټن شذي سفر کولای سي او تر هغه زیات نه. اته څلويشت میله که موږ واړو تقریبا 3 کېږي چې د دنیا په هر نقطه کې که وګورو چې د هوایی لارې که څوک سفر کول غواړي په 3 کې نه، بلکې په 1.5 یا 2 کې خو حتما خپل منزل ته رسیږي. یعنی دغه واټن هم بیرته د 3 او دروش پو په دننه کې دی. ستاسو په نظر باندې فوزیه جانې، نړیوالې ټولنې چې پر طالبانو باندې انتقادونه وکړل او دوی بیرته خپل خبره واضح کړله، دوی ویل چې زموږ هدف دا و چې هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري هغوی سفر نسی کولای، پر دې خبره باندې موږ بیا له طالبانو سره تماس ونیوي، د دوی څخه مو پوښتنه وکړه چې آیا د دوی په دغه وضاحت کې چې دوی ورکړی دی ښځې هم شامل دي که یوازې د نارینه وو دپاره دوی دغه اعلامیه ورکړې ده؟ دوی زموږ و هیڅ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. د ښځو په برخه کې دوی هیڅ وضاحت نه دی ورکړی تر اوسه پورې. او ستاسو په نظر باندې زه غواړم چې ستاسو نظر په دې برخه کې وپوښتم چې نړیواله ټولنه چې انتقاد کوي، د دې تر څنګ څه کولای سي چې د ښځو په ژوند کې یو څه اساني رامنځته سي په افغانستان کې؟ دوی څنګه پر طالبانو فشار زیاتولای سي؟
لکه څنګه چې ظریفه جان خور هم وویل چې اته څلوېښت میله یا دومره، موږ تاسو خپله شکر الحمدلله مسلمانان یو، او د مسلمانې ټولنې او د خزینه په حیث باندې مونږ په دې هم پوهیږو چې اسلام ښځو ته د پرته له محرم نه څومره اجازه ورکړې ده او کوم سفرونه دی د محرم نه بغیر نشي ترسره کولی، لکه د حج مراسمو کې شرط دی چې ښځه باید ځان سره محرم ولري. خو لیکن دلته د مونږ تاسو په ټولنه کې چې شاهدان یو زیاتره کورنۍ دي چې ښځې په مخته وړي او ښځې په هغو کې محرم نه لري او د دغو جنګونو له امله دوی ډېر زیات قربانۍ ورکړي دي، خپل محرمونه یې د لاسه ورکړي دي، نو په دو بابت کې اسلام هم ښځو ته اجازه ورکړې ده. لکه څنګه چې د النساء په 2 آیات کې ښځو ته د تجارت حق ورکړل شوی دی، ازادي ورکړل شوې ده چې ښځه کولی شي چې د خپل ژوند مخته وړلو لپاره یا د خپلو لاندې کسانو دا چې د اولاد دی، خور ورور دی، دغونه ساتنه وکړه او د په دو برخه کې یا زمینه کې خپل کارونه ترسره کولی شي. نو نړیواله ټولنه اوس کولی شي چې خپل دغه وطنونه چې څومره د اسلام مطابق وي او د اسلام په چوکاټو کې وي دغو ته مخالفت نشي کړی، خو لیکن طالبان په هغو ځایونو کې چې د اسلام خلاف وي او د دې هدف یوازې د ښځې بندېدل او د ښځو باندې بندیزونه دي، نو بیا نړیواله ټولنه کولی شي تر څو د ښځو د حقوقو نه دفاع وکړای شي، تر څو ښځې په کورونو کې پاتې نه شي او که چیرې داسې پاتې شي نو ټولنه ډېره ویجاریږي او اقتصاد له امله خو زیاته ستونزې پیدا کوي، ځکه زیاتره کورنۍ اوس نارینه سرپرستونه نه لري. داسې د ما خپله کورنۍ ده، پلار مې شهید شوی دی، خورانه ورونه مې ټول د ما نه واړه دي، که چیرې زه وظیفه ونه لرم او د دومره کلونه ما وظیفه نه وای کړې نو شاید دوی تلف شوي وای.
مننه فوزیه جان، تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې د شذو د باندې کولو په معنا کې د دوی هدف دغه وینو بیا د شذو پر ژوند باندې ډیر منفي تاثیر کولای شي. تاسو خپل یادونه هم وکړه چې ډیر شذي یعنی محرم نه لري چې د هغوی سره سفر وکړي. بلې خوا ته وګورو، دا ډول قوانین په اسلام کې هم د شذو د خوندیتوب په خاطر باندې رامنځته شوی و، اما اوس په نړۍ کې سفر کول ډیر اسانه سوی دی، ډیر خوندي دی، د هوایي ډګرونو لالارې، د تیارو، د الوتکو لالارې سفرونه کیږي، چې دغه اندیشنه بیخي تقریبا لمنځه تللې ده چې یو سفر به خوندي نه وي. ستاسو په نظر چې باید په کومه طریقه باندې شذو ته ډاډ ورکول سي، طالبان باید شذو ته څنګه د خوندیتوب احساس ورکړي د دې پر ځای چې دوی ته وایي چې تاسو باید سفر ونه کوي، کښېنی او خپل فعالیت ونه کوي، د دې پر ځای طالبان څنګه شذو ته دغه تضمین ورکولای سي چې دوی به خوندي وي، د دوی امنیت ته به خطر نه وي او دوی په آزاد توګه باندې د هر بل انسان غوندي کولای سي چې ژوند وکړي؟
لکه څنګه چې دی خپل خبر بیرته واخسته او وی ویل چې هغه کسان چې قانوني اسناد لري د سفر حق لري، نو دا د زمینه مشخص نه دي کړی چې نارینه څه سجینه. اوس موږ تاسو وګورو چې وروسته له دوه کوم سفرونه چې بهر ته کیږي، آیا د ښځو په سفرونو باندې کوم بندیز لګول کیږي که نه لګول کیږي؟ که چیرې د ښځو په سفر باندې بندیز ولګېده، لکه څرنګه چې تاسو هم وویل، اوس ډېر اوږدمهاله سفر هم په یوه شپه ورځ کې هغه ترسره کیږي، نو موږ اوس وګورو چې د موږ په ټولنه کې دغه بندیزونه د ښځو په وړاندې دي. که چیرې د ښځو په وړاندې شول، نو د دې هدف واضح کیږي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې پرمختګ وکړي.
مننه فوزیه جان. مزدلفه جان، تاسو به هم په خپل شاوخوا کې داسې شذې لیدلې وي چې د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري نو شذې په خپل د کورنۍ سرپرستی کوي، او دا ډول کورنۍ ډېر سته چې لکه فوزیه جان چې یادونه وکړه، تاسو په نظر باندې دغه ډول ستونزه په افغانستان کې څومره پراخه ده او دې ته باید څومره طالبان جدي پاملرنه وکړي؟
لکه څنګه چې فوزیان خورم یادوري وکړه، په افغانستان کې کراته مجددي روزدو مدور رئیس خیانه د جمهوریت نظام څخه که هم وایم د شوبو په وړاندې خندونه و، بیا په تیر د شل کلم انده کې د ازادي په برخه کې د شوبو د وند په برخه کې دغه وند یې څه د لاسراوړو نیول به، خو دا اوسنی محدودیتونه چې رامنځته کیږي او فرضي باندې چې دا شاره مې سکیږي چې وای دا شه د لیس کولای د محرم ته د سفر وکړي دا شه په ژوند باندې ډېر خندون رامنځته کولای شي. مثلا یو اساسي خبره بل دا د جديد اسلام د نوم څخه په استفاده د شوزو پارسه کې ډېر خندون رامنځته کوي. مثلا دا غوی د بیان ازادي، دا غوی د باندې تګ، دا غوی د تحصیل، دا غوی د سفر او په داسې نور اټو کې ډېر خندون رامنځته کوي چې دی وای چې موږ نظام د اسلام مطابق دي او هغه حکم چې شرعي دی او اسلام کړی دی موږ غواړو هغه حکم کو په ټولنه کې دا پرمختګ وکړو. خو بعض شیان دي چې دی یعنی ناوړې استفاده کیږي. مثلا لکه څنګه چې تاسو مې یادوري وکړل چې د شروع سفرونو چې په پخوا وختو کې و، یعنی هغه وخت چې دا حکم راغلی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې، هغه وخت موټر نه وو. مثلا هغه وخت ټولنه داسې و چې یو د شروع په وړاندې شاید مشکلاتونه ډېر، شاید هغه وخت کې شو ساته د ډېر شان حق نور کول، لیکن په هغه زمان کې لشري تجارت کولای شوی چې تجارت وکړي. لیکن په اوسني وختونو کې چې اسانتیاوي رامنځته شوي دي او دې پیږي چې دا ټولنه تر ټولو معلومات ته چې شوزو سفرونه درلودل په جمهوریت نظام کې شوزو کولای شوی چې خپل تجارت وکړي، شوزو کولای شوی چې رسمي سفرونه ورکړي، نو هغوی تر ډېره پورې یعنې ډېر ضرورت نه و چې هغوی سره باید محرم اوسي، ځکه چې د هغوی یا رسمي کار و یا هم بل کار و. لیکن په اوسني وضعیت کې چې ډېره خندونه استفاده کوي، زما په اند دا یو ډول استفاده کوي چې مثلا هر ورځ تر بلې په مختلفو نمونو چې یا پلان د سفر موضوع، بیا د تاثیر موضوع، یا بیا د کاروبار موضوع، دا ټول موضوعات چې دی غواړي چې دا خندونه رامنځته کړي. لیکن موږ غوښتنه ده نړیوالې ټولنې څخه او د شوزو د حقوقو مدافع فعالانو څخه هم دا ده چې اجازه ورنه شي کولای چې تر څو شوزو په کور کې پاتې شي او شوزو ورنه شي کولای چې خپل کفاله او فعالیتونه ته دوام ورکړي. بخصوص د نړیوالې ټولنې څخه چې دې کانفرنسونه د شوزو په نامه دایې کې، لکه مثلا د اروپایي اتحادیه کوم غونډه چې تر سره شوه، یا هم همداسې نور غونډې چې تر سره کیږي، تر اوسه چې موږ کومه مثبته پایله نه ده لیدلې، لیکن هیله مندي مو هم دا ده چې داسې نور غونډې هم دایې شي دا
مننه مزدلفه جانې. زه بیرته تاسو ته راځم. فوزیه جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاست چې خپله تجربه که راسره شریکه کړئ، چې آیا تاسو په خپل ورځني ژوند کې له یو ډول خنډ سره مخامخ شوي یاست چې طالبانو ویلي چې باید د محرم سره د باندې راووزي؟ په ځینو مواردو کې موږ ولیدل چې ښځو شکایت کړی دی چې دوی چې کومې ادارې ته ورسي یا کومې محکمې ته ورسي، د یو کار یوې هلته ورته ویل کېږي چې ته د راتګ اجازه نه لرې ځکه باید یو محرم در سره وي.
بله، هو دلته خو ځینې کارکوونکو ته ښځینهو ته اجازه ډیره محدوده ورکړل شوې ده، لکه د لوړو زده کړو په برخه کې، د معرف په برخه کې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده، خو تر اوسه پورې ښځې په خپلو نورو پوستونو یا نورو کارونو کې کولای او که دولتي هم وي دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې، او دوی تر اوسه هم په خپلو کورونو کې دي او حتی د دوی معاشونه هم ورته نیمایي شوي دي، ځکه چې تاسو په کور ناست یې، د کرایه نه لرئ، د ډوډۍ خوړلو مصرف نه لرئ، خو دوی په خپله خوښه باندې په کورونو باندې نه دي ناستې. علت دا دی چې دوی هغه پریښې دي. دا څو ورځې مخکې زه د وی خور سره مخامخ شولم چې هغې ویل چې د مونږ معاش تقریبا نیم په نیمه شوی دی، او در هغو وخت نه چې دی حاکم شوي دي په دو حکومت باندې مونږ خپلې دندې ته نه تللي، او د دې دنده هم په یو ښه ارګان کې د معرف په برخه کې وه، په خپله وزارت کې کار کړله او کارمند د وزارت خدای ته اجازه د کار او ورتګ نه ده ورکړل شوی.
که ښځې د کار او د ورتګ اجازه ونه لري او بیا دوی د نورو فعالیتونو څخه هم ولویږي، خو یو شمیر داسې برخې شته چې اوس هم ښځې ورځي هلته کار کوي، ستاسو په نظر کومې برخې دي چې هلته د ښځو ډېره اړتیا ده ورته او خو دوی ته ویل شوي دي چې نور کار نسي کولی؟
مثلا د صحت په برخه کې ده، د بیلګې په توګه که موږ تاسو وایو صحت په برخه کې ښځو ته ډېره زیاته ضرورت دی، او تر اوسه دی هم د صحت برخه، معرف برخه او د لوړو زده کړو په برخه کې، لیکن د لوړو زده کړو په برخه کې دوی کوم محدودیتونه چې وضع کړي دي، د نرینه او ښځینه استادانو تنخونه یې څخه جدا کړي دي، او ډېر زیات محصلین نجونې خصوصا چې ښځینه طبقه ده هغه د ستونزو ته مخامخ دي، کوم دی ایس استاد اصلا نلری او کوم استادان چې دی ته ورکړل شوی دی هغه مسلکی نه ده. دا یو ښه مثال دی د آینده نسلونو دپاره چې دی د زده کړې زمینه هم ترې اخیستل کیږي. که چیرې د یو ښه مسلکي استاد ونه لري نو د دې مشکل نور هم زیاتېږي کمیږي نه.
فوزیه جانی، آیا تاسو په دې نظر یاست چې طالبانو یوازې په هغو برخو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړې ده چې دوی ورته اړتیا لري، نه هغو برخو کې چې ښځې غواړي پکښې فعالې واوسي؟ د مثال په توګه طالبانو په د پاسپورت په ریاست کې ښځو ته اجازه ورکړې ده، د صحت او د زده کړو په برخه کې ځینو ښځو ته اجازه ورکړې ده، خو په نورو برخو کې بیا ښځو ته ویل سوي دي لکه د څارنوالۍ، د عدلیې او د قضا په برخه کې چې تاسو باید په کور کې کښېنئ.
او دا څه برخه کې هغه خزینه کارکونکي چې د څارنوالۍ په برخه کې وي، محاکمو په برخه کې وي، یا وکیلې وي، مدافع، دغه څه هغه ټول په کورونو باندې ناستې دي.
یعنی تاسو په همدې نظر یاست چې ښځو ته یوازې په هغو برخو کې اجازه ورکول سوې ده چې د طالبانو خوښه وي؟
بالکل.
مزدلفه جانی، که تاسو په دې مورد یو څه خبرې وکړئ چې اوس خو طالبانو ویلي دي چې نجونې به بیرته ښوونځیو ته ځي او په هیواد کې به ټول ښوونځي فعال سي، د نجونې به بیرته تر شپږم ټولګي پورته هم وکړای سي چې زده کړې وکړي، تاسو و دغه پرېکړې ته څومره خوشبینه یاست؟
دا یو ډېر ښه اقدام ترسره شو. د دې په شپږ میاشتو کې چې دی راغلی وه، په دا شپږ میاشتو کې د دې په وړاندې چې هغه تر ټولو مهمترین انتخاب ترسره کېدی، همدا د ښځو او د نجونو د زده کړې د بندېدو بهیر و. چې برنامې مختلف وې چې د ښځو د خوا ترسره کېدلې، همدا یې خنډ و چې تاسو ولیدې نجونو په وړاندې مکتبونه بند کړي دي، یا هم د جهانیانو د خوا پر دې باندې دا انتقاد و چې مثلا په زده کړو کې دا څنګه چې تاسو نجونو په وړاندې دا شپږ میاشتې مکتبونه بند کړي دي، نو دا د دې لپاره موږ خوشبینه چې د دې خوا چې دا باید دې ترسره کړي، بل د دې خوا چې دوی د خپل رسمیت پېژندلو دپاره چې دوی اوس ضرورت لري چې په رسمیت د جهانیانو د خوا وپېژندل سي، نو دوی دا اړینه ګڼي چې باید هغه غوښتنې چې جهانیان په بېوزه کې چې دی وویني، چې یو له هغه څخه د زده کړې بهیر د خلاصېدو، د نجونو په وړاندې د مکتب خلاصېدل و، نو موږ دې ته خوشبینه یو، ځکه خوشبینه یو چې دی اوس دې ته ضرورت لري چې دوی په رسمیت وپېژندل سي، او د دې کار دپاره دوی باید دا کار ترسره کړي او انشاءالله دا کار ترسره کوي هم.
مننه مزدلفه جانی. فوزیه جانی، تاسو د مزدلفه جانی خبرې واورېدلې، دوی وایي چې دوی خوشبینه دي و دغه ځینو پریکړو ته چې طالبانو کړی دي، تاسو په دې برخه کې که موږ خپل احساس وایست چې آیا دا د یو څومره تاسو خپل یو احساس لري چې طالبانو دغه پریکړه وکړه چې باید ښځې پرته له محرمه سفر ونه کړي، دغه د ښځو د فعالو ښځو د سفر په مخ کې څومره خنډ دی؟
کله چې ښوونځي لپاره خو موږ تاسو ډېر خوشحاله یو، د موږ هغه تاسو خویندې او نجونې چې په کورونو باندې دغه شپږ میاشتې ناستې دي، او څه ناڅه مخکې هم دوی زیات د مرض د کورونا له امله په کورو کې ناستې دي، دوی د درد او پرمختګ په زمینه کې ډېر خنډونه رامنځته شول. اوس دوی دغه نوي کال لپاره دوی ته په تمه دي، منتظره دي چې ښوونځي د دوی په مخ باندې خلاصېږي او دوی خپل زده کړو ته پرمختګ ورکړولی شي، او د موږ هیله هم د اسلامي امارات طالبان نه او د ټولنې نه همدغه ده چې د نجونو په مخ باندې دغه د درس او تعلیم زمینه چې ده په هغو باندې کوم بندیزونه وړاندې نه شي. که چیرې دوی د نوي کال دپاره او دغه کار شروع کړه او نجونې بېرته دولسمه صنفونو پورې خپل زده کړو ته ولاړې، دا یو ښه خبر دی د ټولې ټولنې دپاره، او موږ هم په دو باندې ډېر ویاړو د دوی په دغه پرېکړه او فیصله باندې. او د محرم خبر چې چیرته ده، نو تر کومه ځایه چې اسلام اجازه ورکړې ده دغه سمونږ مخالفت نه لرو، موږ هم مسلمانان یو الحمدلله، نو دغه سمونږ هیڅ مشکل او ستونزه نه لرو، موږ هم فقط د محرم نه غواړو چې داسې ځای ته سفر وکړو چې موږ ته پوغو کې څه مشکل پیدا شوی وي. نو دا چې د دونه کوم هدف لري چې کله بدون د محرم نه اجازه نه لري سفر وکړه، تر اوسه واضح نه ده څرګند شوی.
فوزیه جان، تاسو په خپل ویل چې ستاسو د محرم یا نارینه خپلوان مو نسته چې تاسو سره یو ځای ته سفر وکړي، ستاسو د خپل مثال په نظر کې نیولو سره له طالبانو څخه تاسو څه غوښتنه لري په دې مورد کې؟
مونږ هم د دې نه دا غوښتنه لرو، لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ووی چې اوس د سفر په اړه ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوې دي، او هیڅ سفر د 28 میلنه یا 48 میلنه نه وړاندې کیږي. نو مونږ د سفر حق چې کوم د اسلام په چوکاټ کې ورکړ شوی دی، توغونه باید استفاده وکړو تر څو مونږ تاسو خپل ضرورتونه پوره کړو. لکه سخل چې د القصاص په سوره 23:6 سورتونو کې د حضرت شعیب علیه السلام د لورانو په حق له اشاره شوې ده، او دوی ته د کار کړلو زمینه او د خپلې ګټې او عواید لاسته راوړلو اجازه ورکړل شوې ده. نو مونږ تاسو که د اسلام د نظر نه واخلو، نو ښځو ته باید د زمینه کې اجازه د کار ورکړل شي.
ډیره مننه فوزیه جانې، مزدلفه جانې، ستاسو څخه هم مننه. اوریدونکو، اوس به زه ستاسو ځینې پیغامونه چې تاسو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې پرې ایښی دي هغه ولولم. زموږ یو اوریدونکي لیکلی دی چې دا خو ځوانانو په ګټه ده، دا ځکه چې پخوا به ځوانانو کلونه کلونه په ولور ګټلو پسې دوبۍ او نورو ملکونو ته سفر کاوه، اوس دوی کولای شي چې پاکستان او هند پشان هیوادونو ته د شوتو څخه پیسې واخلي او د دوی د محرم په توګه د دوی سره سفر وکړي. دا د دوی خپل نظر دی. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی چې د هیچا هم دا نه خوښیږي چې خپل بچان پرېږدي او په مرګونی لارو ولاړ سي، او مشکل دا دی چې افغانان په افغانستان کې کار نسته، وظیفه نسته، خلک څه وکړي؟ دا کار خلک د نظام د بیرې او د دفتر د کار د نه لرلو په خاطر باندې کوي، او د فقر د بیرې څخه دغه کار کوي او ځان د مرګ خولې ته اچوي چې دلته کار پیدا سي او د کار زمينه برابر وي، خلک به نورو هیوادونو ته سفر نه کوي. دا هم د دوی نظرونه وو. اوس هم د فوزیه جان ستاسو څخه په اخیری پوښتنه په دې مورد کې وکم چې شدي په دغه برخه کې څه کولای شي چې د طالبانو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، که څه هم شدو ډیرې ځلي مظاهره وکړي، لاریونونه یې وکړل، او دوی وویل چې طالبان د دوی پر خبره باندې غوږ نه نیسي، خو شدي په خپل څه کولای شي په دې برخه کې چې طالبان غوږ ورته ونیسي؟
خو خدای خپل ځان شروع وکړه، او کوم محدودیتونه چې اسلام د دوی لپاره وضع کړی دي، لکه مثلا د حجاب موضوع ده، او طالبانو بار بار په خپل پیغامونو کې ویلي دي چې دوی کولای شي چې د اسلامي حجاب پر رعایت کولو سره خپل دندو او وظیفو ته ولاړ شي. خو موږ تاسو کوو ګورو د موږ په ټولنه کې زیاتره به حجابي هم اوس راوت شوی و. موږ د طالبانو د دوه تصمیم نه خوښ یو، موږ د اسلام طرفداران یو، او زه خپل د څو نفرو نظریه لرم چې دوی د طالبانو د راتګ نه ډیر خوشاله دي. خپل خزینه او دوی په مخ کې ویل چې موږ په ښار او بازار کې د بلګردو کسانو لخوا تهدید دیدلو، یا مونږ رقم رقم خبرې کېدلې، خو کله چې دوی راغلي دي مونږ خپل ځان ډیر خوندي احساسو. هغه کسانو خبرې یا په عامیانه توګه کومې پرزې چې په دوی باندې تللې وي، دوی نه مونږ خلاص یو. او دغه مېرمنه چې ما د دوی خبرې واورېدلې د هزاره طبقې نه هم و، با وجود چې د طالبان پښتانه زیاتره ګڼي او د پښتنو هزاره او د پخوانه دښمنۍ ده، خدای دې د دوغه فیصلونه خوښ او راضي وو. نو موږ تاسو هم که کوم محدودیتونه طالبانو د اسلام د نظر ته موافقه وي، په هو لارښوونه د دې عمل وکړو، فکر نه کوم چې ډېر زیات موانع او خنډ ښځو په اړه کې.
مننه فوزیه جانې. اوریدونکو، تاسو د فوزیه جانې خبرې واورېدلې. د یادولو وړ ده چې طالبانو په دې ورستوي کې پر کورونو چاپی وهلې دي، د خلکو مشتویل دي، او نورو رسنیو ته چې طالبان د دوی کورونو ته پرته له اجازه نه نوتل دي. پر ځینو مواردو کې دوی په شذینه فعالانو باندې حمله کړې دي او هغوی بندي کړې دي، او پر مظاهرو باندې هم ځینې وختونه طالبانو د مرچو د سپری څخه نیولې د دازو پوری کړی دي چې د تاو تر خوالې ځنی موارد راپور سوی دي په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې د طالبانو لخوا. نو د فوزی جانی او همدارنګه مزدلفه جانی څخه ډیر مننه. د نور بس ته خبرونی وخت پاتره سیږي. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.